تر 11 بجو اوري چې د سر صلیب نړیواله کمیټې پر وسلوالو طالبانو انتخاب کړي چې په هلمند کې زیات ماینونه او بمونه ځای پر ځای کړي. شیبه مخکې په عراق کې پارلماني انتخابات پیل شول. نور رپورټونه هم درو خو د افغانستان له خبرونو را پیلو.
په فراه کې د مخدره موادو د تولید څو فابریکې ویجاړې شوې. په کندهار ولایت کې چاودیدونکي مواد نیول شوې. په خوست کې د بیرغونې لزګونه پروژې ګټه اخیستنې ته چمتو شوې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستان وایي د طالبانو یو مشر چې له القاعده سره یې ارتباط درلود د هیواد د هلیکاپټرو په برید کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. په فراه کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د تولید څلور فابریکې ویجاړې کړې دي. مسؤلین وایي چې دا فابریکې د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوې او زرګونه کیلوګرامه مخدر او کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي هم نیول شوې دي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې له دې پیښې سره په تړاو درې تنه مشکوک کسان هم نیول شوي خو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. چارواکي په داسې حال کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د چټکولو خبره کوي چې ویل کیږي لا هم په دې هیواد کې د مخدره موادو قاچاق کوونکي پراخ فعالیت لري. په کندهار کې امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په دوو سیمو کې یو اندازه چاودیدونکي مواد او مهمات ترلاسه کړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه مهمات او چاودیدونکي مواد د پنجوایي ولسوالۍ د معلم پیدا او د کندهار ښار له لسمې ناحیې څخه نیول شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل له دغو چاودیدونکو موادو څخه په کندهار ولایت کې په تخریبي او تروریستي فعالیتونو کې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار ولایت کې تېره ورځ د یوې سرګلولې په چاودنه کې دوه شومان ووجل شول او دوه نور سخت ټپیان شول. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د ګوریک سیمې اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې مربوطه حکومتي ادارې د دوی په جایدادونو د خارګوټي له جوړولو ډډه وکړي. د دې سیمې استازی قاضي فضل ربی فضلی وایي چې دوی د دولتي پروژو له عملي کېدو سره مخالف نه دي خو دا هیڅ کله نشي زغملی چې د دوی په شخصي ځمکه خېټه واچول شي. خو د خیوي ولسوال محمد عیسی وایي چې د ګوریک په سیمه کې په کومه ځمکه چې کورونه جوړیږي دولتي دي او د سیمې خلکو په ناحق پرې دعوه کړي. په خبر کې ویل شوی چې له تیرو درې ورځو راهیسې د خیوي ولسوالۍ په ګوریک سیمه کې د اعتراض په توګه روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي هم د سیمې د خلکو لخوا تړل شوي دي. د خوست ولایت په بیلابیلو برخو کې د ملي پیوستون و 50 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس انجینر محمد عمر ارین ازادې رادیو ته وویل چې د بیارغونې په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه د برېښنا د تولید دستګاوي د څښاک پاکې اوبو پلونه پلچکونه او داسې نور شامل دي. انجینر ارین څرګنده کړه چې په دغو پروژو د ملي پیوستون لخوا څه باندې 30 میلیونه افغانۍ لګېدلي او کابو 15,000 کورنۍ ورڅخه ګټه اخلي. په خبر کې ویل شوی چې دا مهال د خوست ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د بیرغونې لزګونه نورې پروژې هم تر کار لاندې دي او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو سټرلینګ پاوند 2 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 30 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروانس خواوري.
اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو یو مشر چې له القاعده سره ارتباط درلود شاید د جمعې په ورځ په یوه کور کې د هلیکوپټرې په برید کې وژل شوی وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل موږ موثق استخباراتي معلومات لرل چې فقیر محمد له یوه بل قمندان قاري ضیا الرحمن سره یو ځای د دې حملې په وخت کې پټه غونډه درلوده. رحمان ملک زیاته کړه که چیرې دغه طالب قمندان ژوندی پاتې وي نو دا به د حیرانتیا وړ وي. نوموړي وړاندې وویل د طالبانو یو بل قمندان فتح محمد بیا په یوه جلا برید کې په مومند جنسۍ کې وژل شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه ساختگی وو څو امریکا په دې توګه د تروریزم د جګړې لپاره ځان ته پلمه پیدا کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د احمد نژاد له قوله راپور ورکړ چې ولسمشر دغه خبرې د ایران د استخباراتو وزارت له چارواکو او مامورینو سره په کتنه کې وکړې. احمد نژاد وویل د سپتمبر د 11 نیټې برید لوی جال و چې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره لاره خلاصه کړي او پر افغانستان د یرغل لپاره مقدمه جوړه شي. د نوموړي په باور په نیویارک کې د سپتمبر په 11 د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په دو لویو برجونو حمله پیچلې استخباراتي سناریو او عمل و. تهران دو روسی پیلوټانو ته دوی میاشتې وخت ورکړی چې ژر تر ژره له دې هیواده ووزي. د ایران فارس خبری آژانس د ترانسپورت وزیر حامد بهبهانی له قوله لیکلي چې تهران ویلي دي چې نور نو دغو پیلوټانو ته چې له یوې تجارتي روسی کمپنۍ سره کار کوي ضرورت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په شمال ختیځ کې د روسیې ساخت یوې الوتکې په جنوري کې د ناستې په مهال اور واخیست او تر 40 زیات کسان یې له کبله ټپیان شول. په عین حال کې د تهران او مسکو اړیکې وروسته تر هغې سړې شوې چې مسکو ونتوانید ایران ته اس 300 ډوله دفاعي توغندي ورسوي. دا هغه سیستم دی چې امریکایي مخالفت کوي. تیرمیش روسي وویل کچیرې د وسلو خرڅول سیمه بې ثباته کوي هیڅ کله به دا کار ونه کړي. نن په عراق کې پارلماني انتخابات پیل شول. تر 2003 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر دې هیواد یرغل کړی دا د نوي پارلمان لپاره دوهم انتخابات دی. تر اتیاو د زیاتو ګوندونو شاوخوا 6000 او 200 کاندیدان د 325 څوکیو لپاره کمپاین کوي. په عراق کې 19 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د صدام حسین د حکومت تر ړنګېدو وروسته شیعه اسلامي ګوندونه ډېر واکمن دي چې رای ورکوونکي به هم د دغو او هغو ګوندونو کسانو ته رای ورکړي چې سیکولر دریځ لري. د عراق شیعه صدر اعظم نوری المالکی هڅه کوي چې بیا د څلورو کلونو په مخه صدر اعظم وغوره شي. راپورونه وایي چې په بغداد کې د 14 ژغونه اوریدل شوی. تر اوسه پورې څرګندنه ده چې په دغو 14 کې چې د بغداد پښنه امنیتي سیمه کې هم اوریدل شوی چاته زیان اوښته او کنه. په زرګونو عراقي پوځیان چې د امریکا عسکري هم مرسته کوي د عراق په 13 ایالتونو کې ګمارل شوی چې د بمی 14 او د انتخاباتو د ګډوډولو مخه ونیسي. او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوان وایي د امریکا د ولسی جرګې په یوه کمیټه کې د یوه پریکړه لیک صادرېدل به د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې خراب کړي. د دې پریکړه لیک له مخې ترکیه د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت د ارمنیانو په عامه وژنه تورنه شوې ده. اردوان وویل د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه فیصله به ترکیه ته زیان ونه رسوي بلکې دو اړخیزې اړیکې او ګټې به زیانمنې کړي. د نوموړې په وینا ترکیه به بایلونکې نه وي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا مهال په کابل کې د سهار 10 بجې او پوره 9 دقیقې دي. پروانه خبرونه کې اوري چې د سره صلیب نړیوال کمیټه پر وسلول طالبان انتقاد کړی چې په مرجی ولسوالۍ کې زیات بمونه او ماينونه ځای پر ځای کړي. پرون د برېټانیا صدر اعظم هلمند تلړ او په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو بریالیتوب ته هیله وشو ده. پرون پولیسي جرګه کې د کابل د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس په اړه خبرې وشوې. شیبه مخکې په عراق کې پارلماني انتخابات پیل شول. 219 پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه. قدرمنو ودونکو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان امنیتي وضعیت هم کتنه کوو. دا هم اوري چې د پاکستان د پاوز مشر په کابل کې دی او ټاکل شوی ده چې په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په یوه بیساري توند اعلامیه کې وسلول طالبان په دې غندلی چې د هلمند د مرجی ولسوالۍ په کوڅو کروندو دیوالونو او حتی ونو کې ماينونه او بمونه ایشي او له همدې کبله نه بي ځای سوي خلک بیرته ورتلای سي او نه هلته پاتې خلک خپل ناروغان او ټپیان د تداوي لپاره لوکورونو ایستلای سي. سره صلیب د طالبانو د اقدام د جنگ په اړه د منل سوي اصول خلاف بللی او هغه غندلی دی. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د شنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د ماینونو چاودونکو موادو او بمونو استعمال وخانده. سره صلیب همداراز ویلي چې طالبانو خورا زیات بمونه او ماینونه شخ کړي چې د هلمند ولایت د هغو سیمو د اوسیدونکو د بیرته ستنېدو مخه نیسي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د خپل کور اور پرېښودو ته اړ شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله د غیر معمولي توند اعلامیه کې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري په لارو کې د چاودونکو موادو او وسیلو کارول چې د هغوی تر ټولو مهمه وسله بلل کیږي یو مخ ته منلو وړ نه دي. سره صلیب وایي چې په مارجي ولسوالۍ کې چې یوه زراعتي سیمه ده دومره زیات ماینونه او چاودیدونکي مواد ایښودل شوي چې د سیمې عام خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او حتی خپل ناروغان او ټپیان تر ډاکټر او کتنځي پورې نشي رسولی. دا نړیواله کمیټه همداراز وایي هغه کسان چې د فبروري په 14مه د افغان او نړیوالو ځواکونو تر عملیاتو مخکې یا د برید په ترڅ کې له مارجې وتلي دي زړه نشي کولی چې بیرته خپلو کلیو او مینو ته ستانه شي. د مارجې اوسیدونکي او پوځي قمندانان وایي چې هلته دومره بمونه ایښودل شوي چې نه یوازې کروندې ترې ډکې دي بلکې په ونو پورې بمونه راځړی شي او حتی د کورونو په دیوالونو ایښودل شوي دي. د سره صلیب په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ورځې څومره کسان په دې ډول بمونو وژل کیږي، خو د دې کمیټې په اعلان کې د هغې د کابل د مشر ریټو سټاکر له قوله ویل شوي چې شخص شوي ماینونه او نور چاودیدونکي مواد په مارجې کې د ملکیانو د مرشوب لپاره مهم عامل دی. هغه ویلي چې د مارجې د اوسیدونکو لپاره تقریبا ناممکنه شوی چې له خپل کوره ناروغ یا ټپي وباسي او له همدې کبله ناروغان او ټپیان له درملنې یا بیخي محروم دي او یا د درملنې ډیر کم چانس لري. سور صلیب وایي چې د نړۍ په 155 هیوادونو کې د ډول ډول وسلو استعمال له منځ څخه د استفادې د تړون پر اساس منع دی او په دې ډول له چاودونکو موادو او ماینونو څخه استفاده د هر راز نړیوالو قوانینو او لومړنیو اصولو ضد او د دوی په نظر د منلو وړ نه ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC په ندرت داسې تون بیان ورکوي او عموما هڅه کوي چې د جګړې په وخت اصولو سرغړونې د جنگ له لورو سره په محرمانه یا په پټ ډول شریکی کړي.
د سره صلیب ته خبرې سوي اعلامیه په اړه مو اوریدل چې د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د شخصي ماینونو او ځای پر ځای شوو بمونو په اړه اندېښنه شولې وه او د طالبانو دغه عملی غندلې وو. د برېټانیا صدر اعظم ګولډن براون پرون نابرابره هلمند تلړ او په دې ولایت کې لخپل پوځیان سره په کتنې کې ژمنه وکړه چې هغوی ته به هر راز وسایل او امکانات چې د دې پواس پوره وي ورکړي. اسمت سروان په دې اړه جزئیات لري.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون د شنبې په ورځ هلمند ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد په پراخو عملیاتو کې تر اټکل شوي نیټې مخکې بریالیتوب یو نوې هیله غوړولې ده. براون په هلمند کې ډېره برېټانوي پوځیانو ته وعده ورکړه چې د ګزمو لپاره به 200 زغرګاډي ورکړي چې د سړک ته غاړې د بمی چاودنو په وړاندې زیات مقاومت لري. هغه په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو تر ټولو لوی اډې ته لاړ چې له هغو 4000 سرتیرو او پوځیانو مننه وکړي چې د هلمند په وروستیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زدلته
د برېټانیا د صدر اعظم په توګه راغلی یم چې له خپلو پوځیانو مننه وکړم. تر ټولو مهم کار چې زه یې کولی شم هغه د زړورتیا، مسلکي توپ او له خپل کار سره د وفاداری په خاطر د دوی مننه ده. دا ډیره مهمه و چې پوه شوم دوی پرمختګ کوي. د برېټانیا صدر اعظم خپل پوځیانو ته وویل چې د دوی د ملاتړ لپاره به هر هغه څه وکړي چې د دوی د حکومت په واسطه پوره وي، که هغه د ضروري وسلو او وسایلو ورلېږل وي یا نور اقدامات. ښاغلی براون د هلمند ولایت په 8 ساعته سفر کې په عین حال کې وویل چې مهمه او حیاتي دا ده چې د جګړې په شان سوله هم وګټو. د ژمنه وکړه چې برېټانوي پوځیان به تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. د برېټانیا صدر اعظم په هلمند کې خبريالانو ته وویل له همدې عمله ډېره مهمه ده چې په هلمند کې د عملیاتو له پیله په 10 ورځو کې نړیوالو او افغان ځواکونو د طالبانو په اډې کې د سیمې د خلکو لپاره هیلې وغوړولې. براون چې یوازې 3 میاشتې وروسته له سختو انتخاباتو سره مخامخ دی، د برېټانیا د مطبوعاتو او خپلو ځینو سیاسي مخالفانو له لوري په دې خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ژوند د مسؤلیت لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د براون انتقاد کوونکي وایي چې د په افغانستان کې خپلو عسکرو ته کافي شمېر هیلیکوپټرې نه دي ورکړي او په نتیجه کې برېټانوي پوځیان مجبوریږي چې په سړکونو چې ماینونه پکې شخیشي تګ راتګ وکړي او له بلې خوا دوی داسې غشتلې زغراوال گاڑی نه لري چې د سړک د غاړې د ماینونو په وړاندې شم مقاومت ولري.
لس بجې او پوره 15 دقیقې دي. د راپورونو پر اساس د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پرون سهار د حزب اسلامي ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې تر دا مهاله د چارواکو په وینا له دواړو لوریو 15 تنه وژل شوي دي. د مرکزی بغلان امنیه قمندان سمنوال محمد امین منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر دا مهاله د حزب اسلامي 15 وسلوال او د طالبانو 15 غړي وژل شوي. نوموړی وایي تر اوسه چې کوم معلومات ترلاسه شوي د حزب اسلامي 15 کسان وژل شوي او 15 د طالبانو لخوا وژل شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی او په دې جګړه کې له سپکو او درنو وسلو څخه استفاده شوې ده. د مرکزی بغلان د امنیه قمندان په وینا پخوا هم د دغه ډلو ترمنځ نښته کېدې. د حزب اسلامي ویاند رسنوي ته ویلي چې دا یو معمولي نښته وه او کومه مرګ ژوبله نه لري. نوموړي خپلو ملګرو ته د اوښو تلفاتو د دغه خبرې سوي ادعاو په اړه ویلي دي چې دا یوه مبالغه وه او دوی ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. له پاکستان څخه هم د ناکراریو راپور لرو. اسلام آباد وایي د پاکستاني طالبانو یو مشر چې له القاعده سره یې ارتباط درلود شاید د جمعې په ورځ پر یوه کور د هلیکوپټر په برید کې وژل شوی وي. د پاکستان د کورنۍ وزیر رحمان ملک ویل موږ موثق استخباراتي معلومات د لودل چې فقیر محمد له یو بل قمندان قاری ضیا الرحمن سره یو ځای د دې حمله په وخت کې پټه غونډه درلوده. د پدیاړه نور جزئیات له پېښور درانه مسرات پر رپورت کې اوري.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک په پیښور کې خبري اعلان ته ویل چې د تیر جمعې په ورځ په مومند جنسي کې د وسلوالو پر مرکزونو د پاکستان د پاوس پاوایي بمباری کې د طالبانو درې مشهور قمندانان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو د وزیر رحمان ملک په وینا په باجاور کې د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال مولوي فقیر محمد، په سوات کې د طالبانو قمندان فتی محمد او د افغانستان په کونړ ولایت کې د طالبانو مشر قاری ضیا الرحمن وژل شوي دي.
هغه
وایي زه یوازې د فتح محمد د مړینې تصدیق کولی شم. د نورو لاوس رڼا مسارت، آزادۍ راډیو، پېښور.
په پاکستان کې مو د طالبانو د دریو مشرانو د وژل کېدو په اړه واورېدل. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی په کابل کې د افغان چارواکي وایي د ښاغلي کیانی د سفر اساسي هدف د افغان پاکستاني او ناټو پوځي مشرانو ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې ګډون دی. د ولس مشر حمید کرزی له ویان حمید علمی سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حمید مومن مرکه کړې ده.
خاغل علمی ویل کېږي چې د پاکستانی پوز مشر اشفاق احمد کیانی کابل ته راغلی دی. که تاسو د دوی د سفر د اهدافو په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې دوی په کوم هدف کابل ته راغلی دی.
تاسو ته معلومه ده چې موږ یو دیاخیز پروګرام لرو چې د دیاخیز پروګرام د پاکستانی نظامي مقامات، افغان نظامي مقامات او امریکایي نظامي مقامات هر درې میاشت یو جلسه یا په پاکستان کې پاکستان کې لري. نو په دې اساس چې اشفاق کیانی کابل ته راغلی وو او زموږ فوزی مقامات او زمینه فوزی مقامات را گرده ملاقاتون دلو.
خاغل علمی دا وای چه آیا پاکستانی پوز مشر پا کابل که لافغان مشرانو سر هم لیده کاته دلو دلو دی کسنگا؟
آقای اشفاق کیانی جلات ما بخور رئیس را وقتل پرون او مخ کرده اینا به افغانستان به دفاع وزارت مقامات او نور فوزی مشرانو سر وقتل.
علمی سبتا سو دا ویل شه چه دا خبر اساسی تمرکز سو لافغان مشرانو سر دوی پا کمو مسائلو بانده خبری وکده؟
خبره به نظامی عملیات همغږی اطلاعاتی مسائل او د تروریزم پر ضد کده مبارزه او کده مقابله کې دوی تبادله نظر درلود او کوم اطلاعات او مسایل چې په دې درې میاشتو څلور میاشتو کې من ته راغلی وو دوی یو مسه شریک کړه او د بهتر همغږي دپاره کې لازمه همکاري دپاره دوی خبرې درلود.
دا کوم درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان، پاکستان او د ناټو د ځواکونو ترمنځ جوړه شي د دې غونډې اجنډا څه ده؟ په کومو مسایلو به دوی خبرې کوي؟
عمده مسایل د سرحد په دواړو خواوو نظامي عملیات په باره کې خبرې کېږي. کوم عملیات چې کېږي هغوی باید هماهنګي او همغږي ولري او د اطلاعاتي مسایل په باره کې چې څنګه یو بل معلومات یو بل سره شریک کړي او کوم عملیات چې کېږي څنګه د هغې عملیات نه بهتره کار اخیستل کېږي په دې عمده مسایلو وو چې یو بل سره خبرې کېږي. او دا مذاکرات د اخیزه مذاکرات تقریبا د څو کالو راپرې خواجهګر نه دي او هر درې میاشت دوی یو بل سره یا پاکستان باد که په کابل سره کښېني او د نورو آینده عملیات په باره کې د همغږي په باره کې او کوم عملیات چې ترسره کېږي د هغوی نتایج به دوی سری او آینده پلانونو په باره کې خبرې کېږي.
کابل ته مو د پاکستانی پوځ د مشر د سفر په اړه واورېدل چې د ولسمشر حامد کرزي او ویاند حامد علمی په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان د افغانستان ولسی جرګې پرون په کابل کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس په حق لا بحثونه وکړل. د موضوع د لارو شانتیا لپاره د جمهور رئیس امنیتیز مشاور د جرګې غونډې ته وربلل شوی وو. د وویل د کابل نړیوال کانفرنس د افغانستان په حق لا د لندن د کانفرنس د ژمنو دوام دی. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې د کابل د نړیوال کانفرنس جوړولو ته تیاری نیسي، ولسی جرګه وایي چې د هیواد د اساسي قانون له مخې حکومت مکلف دی چې کانفرنس ته تیار شوي مواد د بحث لپاره لومړی ولسی جرګې ته وسپارل شي. ولسی جرګې د موضوع د روښانولو په مقصد د شنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي امنیتي سلاحکار معصوم ستانکزی د دوی عمومي غونډې ته وربللی وو. خاغلی ستانکزی وویل د کابل په نړیوال کانفرنس کې به په هغو موضوعګانو بحث وشي چې د لندن په کانفرنس کې سیړل شوي او مرستندویه هیوادونه یې د پلي کېدو لپاره مالي او تخنیکي ژمنې کړي دي. خاغلی ستانکزی وویل
ما ضرورت داریم که یک اجماع در سه سطح باید به خاطر پروگرام صلح به وجود بیاید. اجماع در سطح محلی، اجماع در سطح ملی و اجماع در سطح منطقوی.
دیوای مونگ ضرورت لرو چه در صلح در راوستلو لپاره در محلات و هواد او سیم پسطح طولن ولرو. پا دی برخه که اولر کارون شوی هم دی. داد ری وار طولن نور برخه هم لری. چې امنیت، اقتصاد، بیارغونه، پرمختګ، سیمه ایز همکاري او مصالحه پکې شامل ده او د ملت له استازو سره به شریک شي. ټاکل شوی ده چې د کابل نړیوال کانفرنس د راتلونکي لمریز کال د پسرلي په وروستۍ ورځو کې په کابل کې جوړ شي. ستانکزی وویل په دې کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویو هیوادونو او ګڼ شمېر بهرنیو موسسو په سلګونو تنه استازي ګډون وکړي. افغان چارواکی وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې به د افغانستان په وسنیو امنیتي، اقتصادي او فرهنګي ستونزو او همدارنګه د بیارغونې، پرمختګ او ترقۍ په موضوعګانو هر اړخیز بحثونه وشي او د ستونزو حل ته به عملي لارې چارې ولټول شي. د ولسی جرګې غړي د کابل نړیوال کانفرنس د هیواد د ستونزو د حل ښه موقع ګڼي، خو ځینې وایي مخکې له دې چې افغان دولت راتلونکي کانفرنس ته مواد وړاندې کړي، د قانون لمخې مکلف دی چې لومړی د بحث لپاره ولسی جرګې ته وسپاري. د جرګې غړي داوود سلطانزوی وویل
د هر کانفرنس د موافقت لپاره مخصوصا د افغانستان په هکله موږ باید خپل عدم د توانمندي چې د نورو کانفرنسو د نتایجو د ناکامۍ سبب ګرځېدلی هغه وڅېړو، اوله د هغې نیمګړتیاو د حل لپاره میکانیزمونه تنظیم کړو او بیا د هغې په اساس د نوي کانفرنس لپاره یوه عملي اجنډا جوړه کړو چې هغه کانفرنس موافق شي. د افغانستان د اساسي قانون دستور په اساس د حکومت نه او د جمهور رئیس نه د افغانستان د اساسي خطوطو کړنلاره او تفصیل ولسی جرګې واخلي او هغه تصویب کړي. هیڅ کار دولت نشي کولای تر څو د ولسی جرګې له خوا نه د افغانستان د اساسي خطوطو تصویب سوی نه وي.
د ولسی جرګې غړي وایي د هیواد په حق له یو شمېر نورو کانفرنسونو هم د ولسی جرګې له مشورې پرته پریکړه کړې دي چې دا عمل اصولي نه دی. خو دولتي چارواکي وایي چې د کابل د نړیوال کانفرنس مواد به مخکې له دې چې کانفرنس ته وړاندې شي په حق له باید د خلکو او په تېره د ولسی جرګې د غړو نظریات واخیستل شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د شزو لپاره د قانون جوړولو اهمیت تر سرلیک لاندې نړیواله دوه ورځنۍ څیړنیز غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د شزو د حقوقو د مدافع ټولنو استازو، د ځینو اروپایي هیوادونو غړو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ګډون کړی وو. په دې اړه جزئیات له زکیه غیاسي څخه اورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر لا ټولو قانون جوړونکو ادارو وغوښتل چې داسې قوانین د تدوین کړي چې پکې د ښځو حقوق خوندي شوي وي. ډاکټر سیما سمر چې د ښځو د نړیوالو ورځې د راتلو په درشل کې په کابل کې یوې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته وینا کوله وویل افغان مېرمنې نه یوازې په فزیکي او رواني توګه له تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې له قانوني پلوه هم د هغوی حقوق نه دي رعایت شوي. مېرمن سمر وویل تر هغه پورې چې د قوانینو په جوړولو کې ښځو ته ونډه ورنه کړی شي، په ټولنه او په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې به حل نه شي.
هدف شی است که ایره بررسی بکنیم که چقدر رول زنها اساسی و مهم است.
مېرمن سمر وایي د غونډې هدف دا دی چې موږ باید د ښځو رول معلوم کړو چې څومره مهم او اساسي دی، ځکه په هره پریکړه کې نارینه وو ګډون کړی دی. د ښځو حق او ونډې ته یې پاملرنه نه ده کړې. موږ وینو چې په افغانستان کې قوانین نه پلي کېږي. په هغه ځای کې چې ښځه نشته قانون نارینه وو جوړ کړی، د ښځو حق ته هیڅ پاملرنه پکې نه ده شوې.
وخت همیشه فراموش میشه حقوق زنده وو.
په دې غونډه کې د ښځو د حقونو د مدافع ټولنو د ایران او د ځینو اروپایي هیوادونو د استازو سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای ایده هم ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال به په دې دوه ورځو کې د قوانینو په جوړولو کې د ښځو د برخه اخیستنې په بېلابېلو لارو چارو غور وکړي. د غونډې برخهوالو دا انتقاد هم کوه چې اوسمهال تر ډېره هغه قوانین د پلي کېدو په حال کې دي چې شاوخوا 15 لسیزې وړاندې جوړ شوي دي. د دوی په وینا په دې قوانینو کې ډېرې سختې عربي کلمې کار شوې چې د عادي خلکو سربېره ځینې قاضیان هم نه پرې پوهېږي. دوی ټینګار کوه چې پخواني قوانین باید د اوسنیو اړتیاو په پام کې ساتلو سره تعدیل او بیا پلي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای ایده هم د خپل ماموریت په وروستیو ورځو کې د افغان میرمنو په حالات او هغوی ته د قوانینو په جوړولو کې د حق په نه ورکولو اندېښنه وښوده.
افغانستان از ستیل امونګ د کانتریز ان د ورلد ود ا هایست ریټ اف الیټرسی.
زموږ اندېښنه دا ده چې ښځو ته د قوانینو په جوړولو کې حق نه دی ورکړ شوی. دا به غوره وي چې په افغانستان کې قضایي مسایل د کارپوهانو په لومړیتوبونو کې راشي. د افغان میرمنو نالوستي توپ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د هغوی کمرنګه ګډون او د افغان میرمنو د مړینې لوړه کچه هغه نور څیزونه دي چې موږ یې اندېښمن کړي یو.
وی فیس ټرمندس چیلنجز ان ایجوکیټینګ فیمیل ټیچرز بیاوند د بیګ سیټیز اند اکراس د کانټری.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له افغان دولت څخه وغوښتل هغه جنګي جنایتکاران چې د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي باید ونه بخل شي. میرمن سمر او کای ایداد هم وویل چې په افغانستان کې له وسلوال مخالفین سره خبرې اترې باید د افغان میرمن د پرمخت مخه ډب نکړي. میرمن سمر او کای ایداد هم وویل چې په افغانستان کې له وسلوال مخالفین سره خبرې اترې باید د افغان میرمنو د پرمختګ مخه ډب نکړي. له قانوني پلوه د ښځو د حقوقو ستونزې په داس حال کې راسپړل شوي چې همدا اوس افغان میرمنې د هیواد په بېلابېلو برخو کې له ډول ډول کړاوونو سره مخ دي او د کتونکو په وینا په تېرو 8 کلونو کې کېدونکو هڅو هم د دوی په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
په کابل کې مو د ښځو د حقوقو د مدافع ټولنو او نورو اړوند ادارو د غونډې په اړه واوریدل. سبا د مارچ 8 او د ښځو نړیواله ورځ ده. ځینې راپورونه وایي له زیاتو هڅو سره سره د افغان ښځو په ژوند کې مثبت تغیرات ندي راغلي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیره کول چې شه مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
لګان مې نه ګانې پاته دې ځنې مرګان سول تاسو نو ولې مرده څه ګناه کړې ولې مرده څه ګناه کړې.
او سم یو سیمایزه موضوع اخلو. سخت دریز وسلولو په عراق کې د پارلماني انتخاباته د ګډوډولو غواښ کړي. په دې هواد کې له څورو زراحیسي امنیتی تدابیر نیول سی وی دي. دغه انتخابات شیبه مخکې پیل شول چې اوس هم روان دي. پاین حال کې د عراق لزینو برخه څخه د 14 راپورونه ورکول سی وی دي. جزئیات له اسمت سروان خبري.
پولیسو د رای ورکولو په ورځو کې په ښار کې دننه د موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولې. نن به د عراق په بیلابیلو ښارونو کې هوایي او ځمکني مواصلاتي لارې بندې وي. د پارلماني انتخاباتو د کمپاین له پیله په تاوتریخوالي کې 50 کسان وژل شوي چې پولیس او د ملي پوځ مامورین هم پکې شامل دي. له دې سره سره زیات عراقیان هیله مندي چې د نن ورځې انتخابات به په سوله ییزه فضا کې وشي. د بغداد یو اوسیدونکی احمد ملک زیات هیله من ښکاري.
موږ به رای ورکوو. زه ډاډه یم چې زه او نور خلک به رای ورکړو. یو قوي حکومت به انتخاب کړو چې وکولی شي د دې هیواد په جوړولو کې کار وکړي. زموږ وطن له تیرو 1.5 کلونو راهیسې ځورېدلی دی.
د عراق صدر اعظم نوري المالکي روانونه د عراق لپاره ډیره حساسه ګڼلې ده. په دغو انتخاباتو کې د المالکي سخت سیال د عراق پخوانی صدر اعظم دی چې د ملي یووالي د سیاست په شعارونو سره د کمپاین ډګر ته راوتلی. ویل کېږي چې شاید انتخاباتو یو سیال به هم د پارلمان اکثریت څوکۍ ونه ګټي. له دې کبله شاید تر انتخاباتو وروسته په عراق کې یو ائتلافي حکومت واکمن شي. خو آیا داسې کوم ډاډ شته چې د عراق راتلونکی ائتلافي حکومت به په دې هیواد کې ملي یووالی ټینګ وساتي چې په تیرو کلونو کې دغه یووالی زیانمن شوی و؟ د دې پوښتنې ځواب به د ازادي راډیو د عراقي څانګې له خبریال موید الحیدری څخه واورو.
I believe that there are some people who before they were boycotted the election.
زه فکر کوم اوس دا څه کسان چې تیر انتخابات یې تحریم کړي ول خدا زلبا پکې برخه واخلي. دا یو ډیر مهم بدلون دی. فکر کوم تر انتخاباتو وروسته به ائتلافي حکومت واکمن سي او د ائتلاف بلا بلا خواوی به په خپل کې همکاري سره ولري.
په عین حال کې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون هم له عراقیانو غوښتنه کړې چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل هیواد راتلونکي حکومت په خپل رایو سره وټاکي. په عراق کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی شپږ میاشتې وروسته د امریکا پوځیان له دې هیواده ووځي. نړیوال څارونکي د عربي اتحادې په ګډون ځینې نورې ډلې به د عراق انتخابات په غور وڅاري.
اسمت سروانو چې د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه معلومات راکول. لس نیمې بجې سوې. له اسمت سروان څخه چې هم د اوس را سره په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډې زوري.
په فرا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په بکوا ولسوالۍ کې د مخدره موادو د تولید څلور فابریکې ویجاړي او زرګونه کیلوګرامه مخدر مواد نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ښار او د پنجوایي په ولسوالیو کې چاودونکي مواد او د درنو وسلو ډول ډول ګولۍ ترلاسه شوي دي. د خوست ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا چارواکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د ملي پیوستون لخوا د بیا رغونې و 50 پروژې بشپړې او استفادې ته تیاری شوي دي. پاکستان وایي د پاکستاني طالبانو یو مشر چې له القاعده سره ارتباط درلود شاید د جمعې په ورځ په یوه کور د هلیکوپټرې په برید کې وژل شوی وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی‌نژاد ادعا کوي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه ساختگی و څو امریکا په دې توګه د تروریزم ضد جګړې لپاره ځانته پلمه پیدا کړې او تهران دو روسي پیلوټانو ته دوی میاشتې وخت ورکړی چې ژر تر ژره له دې هیواد ووسی.
د خبرونه په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه او ری ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مين.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره امه
هغه مقصد در نه
ستوره مو نه سوی
چې نه راځي دا یو مکان خو زه بس نه خو سیا کوم چې ځان دې او زه کې سترګي وستم
زت من اوریدونکو سلامونه می ومنه. د نن خبرونه مو د افغانستان وچ میوې ته چې د دې واد یو عمده صادراتي قلم بلل کی ځانګړي کړی ده چې زه ومان او لینا شریفی به درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو مساعد خاور او خی او به د خوان تالا لوی لوري نه ده. افغان باغوانان یو استلاح لري وایي ښه خاوره سره زر ده که سمه وپالل شي زر بوټوي. په افغانستان کې د غالۍ او څرمنو تر څنګ وچه میوه مهم صادراتي قلم ګڼل کیږي چې نن سبا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر بازارونو سربیره د اروپا بازارونو ته هم صادرېږي. ډیری افغان سوداګر چې د وچې میوې کاروبار کوي وایي چې موږ د اروپا بازارونو ته ډیره وچه میوه نه صادروو خو له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان وچه میوه د افغاني غالیو په څیر تر پروسس وروسته د دغو هیوادونو په نوم صادرېږي. د وچه میوې کاروباریان دا خبره هم کوي چې په افغانستان کې د میوو د پروسس لپاره لازمې اسانتیاوې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان میوه خوندوره ده خو سیالي نشي پرې کېدای ځکه سمه نه پروسس کیږي. د افغانستان لمده میوه د سردخانو د نشټوالي له وجې خوسا کیږي او وچه میوه د ناسم پروسس له امله بازار نشي خپلولی. ومن په همدې اړه د کابل د وچې میوې منډوي ته ورغلی. هلته څو تنه سوداګر او دکانداران پوښتلي. لومړی به دلې دا مرکې واورو.
د مانم صاحب نور سبحان زه د لوګر ولایت او قلی توکل اوسیدونکی یم.
په لوګر کې دا وچه میوه څه شي معمولا خلک کومه میوه وچی؟
اوس بادام لري د مداغي ولسوالۍ کې په برګ او پازره کې او په لالم نورې خواته د زردلو ونیسته او بعضی خلک مڼې لري مثال هغه وچی دی موربا لپاره یا بازار ته وچی مڼې راباسي او انګور لري ډېر څه انګور نه کشمش جوړیږي. کشمش خیر دومره ماغن نه دي په نام باندې اوس مثال نور ملکو ته لاړ سي ډیر میوه نه لري.
د کابل په منډی کې دا وچ میوه چې کېدای شي د څه نمونه یې واخلې راته چې
پسته، بادام، سنجل غوزه، مونپلي، کاجو، دا ګل روزګردان ته وایي ګل ټپرس، مونپلي نو سنجل غوزه دا باز ډیر دغسې
جلغوزي معمولا د کابل منډی ته لکم جرات
په افغانستان کې پکتیا لري، زدرانو، دا کونړ، دا جن جلغوزي لري او ګردیز دا جکستا
منه په څو ده اوس
تقریبا من په خا جلغوزه شپږ نیم زره روپۍ له منه غواړي.
څه فکر کوئ تر ټولو بل وړه وچه میوه چې د کابل په منډی کې خرڅیږي کومه میوه ده؟
جلغوزه ده. جلغوزي نه لوړ شی نسته، کمه د خارج ملکو ته ځي، دلته خپل په افغانستان کې ډېر کم پاتې کیږي نو قیمت هم ده.
ممیز منډی ته له کوم جټي راځي؟
راځي له کندار نه، ډېر د شندل خاني راځي، ګردک، بیا د شاري صفا او د شاجو کې او کلات دغه ځای کې، غزنی کې بیا مثال لا سر کشمش ډېری، د شمالي کشمش هم شته، د کندار ښه کشمش کې او د غزنی کشمش.
مانم شیر محمد کندهار ولایت وسیدم کم
د کندهار ولایت کی د وچه میوه شیدا
وچه میوه خو یا بادام جی یا انځر جی کشمش و دا شیانی نه ډیر هندستان ته دي.
انځر معمولا د کندهار په کوم سیمو کی؟
په زابل کې یو ولسوالی میزان لري او په کندهار کې بیا شالکوټ ولسوالی لري.
کوم وخت کی د حاصل ور کوي؟
حاصل په صدو سمبولا کې رسیدي.
د دې یو ونه څون انځر کوي؟
بس و منه تمنه نمنه لاسمنه دا حاصل پکې
دا خلق څنګه وچي
میدان کړه لورته جوړ کړي بلا باغونه ورته ناس د لرګستانه ورته جوړ کړي پی دا رسې نه دا رسې پی دا خو د شتو کې اگر واشته نه دی غر واشته دا غر واشته ری بی ری بیا وی سدا باغونان چې دی اگر رسې ورته غړي رسې واره په بو کې چتي اور انځر په پی نه دی. یو باغوان مثال لک کال دار د میاشي ورکی شو سانه نه دی هرې پیلایم نه سي دا زده کړ غواړي.
یو نفر په یو ورځ کې څونه انځر پیلای
الله سمانه یاد ول سمانه دا
ایتاس په خیال د دې لپاره چې دا وچه میوه پاک او سوتره وچه سي څه کول په کار دی؟ آیا د تاسو په سیمو کې څه تغیرات راغلي دي؟ خلکو دې موضوع توجه کړې ده کنه؟
یار خو دروسه نه ورته کړو خو په افغانستان ډوړي لري بل لري خارج د شي هغه په دوا وي نه په دا پاک
ته چې تجارت کوي کوم وطنونو ته وړي؟
زه خو بس کابل ته راوړم، ټول هندستان کار مو دروسه نه کوي یان دوادان مې کوي.
من په څو دا وس نرخ
دا من په 2000 همسته په 1500 همسته په پیانستا.
کوم انځر خید؟
شینځر سپین غټ انځر
دا پڅونی وخت بیا وچی
دا بس په یوه میاشت کې وچیږي په خیج بادګر.
اجازه ول هات
کوم ځای وسیتون
د فرا
په فرا کې دا وچه میوه څه شي؟
وچه میوه خو کشمش تا پکښ کې، زردالو تا، بل نو چشتر بشم، انا پیر ساجری جانا پیو رقم میوه د کله د سنجه ته واجر د هندستان ته انځي پیر دوايي شي دی واجر د تمام دنیا ته معلومه ده چې ډیره خرچیږي او په شکه قیامت هم خرچیږي.
په څو ده منی؟
منی نو د 1500 نیول را زاد رزور شپارس دا وس
انا په څو وخت کې
دا د منی په وخت کې واجر د الته دا چیز په درخت پرې د الته بیا ټکوي د ټکونګو څخه بیا واجر بار ملک ته ځي.
نور کوم ولایتونو کې کیانه
په بل ځای نه کیږي بغیر د بالا بلوک ولسوالي واجر دو انار دره ورته وای دغه ګرد دغه دغه کی اناب کی نور نو یو شنی لري د غره واجر دو د شنی خونو دنیا ته معلومیږي.
د دې شنی پیسې کې ځینې متلونه مستدید په یاد دي
دا متل وای چې غاش وو شنه نسته که غاش نه وو شنی ډیری هغه وای شنی په غلام نه چل کیږي.
نو دا شنی په څو دی بیا منه
د 2000 سنوالې بیا در 1500 روپۍ پورې وخت
نجیب سوزای
څه کاروبار کوي ته
وچه میوه کار دا منډی کې
درته وای چې افغانستان تم له نورو ملکونو نه وچه میوه راځي کیا؟
له ورځي چین نم راځي، ممیز راځي، بادام راځي، د امریکای نم راځي، پوزدار بادام، مغز بادام، لکه د ایران زیات راځي، پسته مسه
هین نه څه راځي،
د هین نه سر د کاجو راځي، د هندستان راځي، ویتنام نه راځي، د دوه مملکتونو راځي.
څنګه ده د کاجو نرخ څنګه ده او د دې نورو میوه؟
د پسته د ایران راځي یو مل پسته د 3500 روپۍ ده مثلا افغاني، او کاجو سره د یان رازی هغه یو کیلو رازی 300 افغانۍ، د امریکای امریکایي بادام رازی هغه تقریبا یو کیلو 300 افغانۍ دی. کیفیت د سند کوم ته ځي وطن بادام د مو ته کیفیت ډیر به باندې ده.
کابل منډی ته توت د کوم ځای نه رازی ډیر؟
توت زړه د شمال طرف سنت رازی، د استارف نه زیات رازی، کوهستان هم رازی، غربن هم رازی، مثلا غربن نه رازی، پنشیر خطو دی، استارف خطو دی.
یو ډول توت چې نن سبا خلک یادې د بدخشان توت دی چې
شیر توت په نوم ده او هغه قیمت هم چې دا یو کمنه تقریبا 1000 افغانۍ ده.
دا وو تاسو په منډی کې څو قلم وچ میوه خرڅوي؟
د شلونم زیات ده نو
تاسو دا یو ډول کیمیاوي مواد یادونه ورته چې نن سبا باغوانان د میوه د وچولو په وخت کې دا ونه استفاده کوي. آیا دا کیمیاوي مواد د میوه په خوند څه تاثیر لري که نه لري؟
کوم دوا په سلل کې د انګور سری کته کوي هغه ته سلفر وایي. سلفر منه رنګ یې د سې رنګ یې چې ممیز هغه کمی هغه تک شنه وړي او زر وچیږي. خپل طبیعي رګسي هغه خوند زیات لري که ممیز یې کښتۍ کیفیت زیات ده. څنګه قندار د جګې زیات اکثر وزه ممیز یې سلفر کوي.
خربوزه تاسو ته راځي وچه خربوزه؟
خربوزه د میمنین راځي مثلا وچه خربوزه راځي قیمت یې معلوم ده من 800 روپۍ 1000 روپۍ.
زمانو مرجان ده ولایت د لغمان ما.
په لغمان کې وچه میوه چې خلک یې وچی څه شی دی پته راته وه؟
دا جنغوزی راځي وچیږي بریانیږي دغه شنې ورته موږ تاسو وایو دا شنې هم دا خوړل کیږي ډیر او ښه فایده من شی ده. رښتیا ده موږ وطن کې دا پرګي ډیر عادت ده موږ.
او پرګي څه شی ده؟
پرګي او رقم سیړی غوندې ونه ده میوه کې د موږ ورته پرګي وایو. نور نه
خوند څنګه ده؟ خوند
تریخ ده. په تریخ کې بیا پس تا خوګ لګیږي نو ډیر او زبردست فایده من شي. دا ګوره
نو می مومن خان دی د قربان دی ما اورو راګز من په متن کې مخمه ولري تا دا اشتاق دی بادام دی توتی او منی او وچي او انګوري چې کشمش کېږي. څه شي ډیر خوخی خلک خوخی ډیر چای خوخی کښته خوخی اشتاق خوخی یعنی بادام سا کولی په 300 پیو کښته په 400 سوا اشتاق په 400 پیو خسته په 200 سوا یو منی
او منی ستاسو خواته وچي
وو 400 پلی کوي په بمنی وچي بیا هغه د جمعې چی دا پلو کې په دې کې مزه کوي.
زه د هرات ولایت د ګلران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما دکان و په جکانو کې.
په هرات کې تاسو په خیال څو ډوله انګور شته دي؟
تقریبا خلک وایي چې دا د سلو نم لا اوښتي دي. خو
کوم ممیز خلک په دغو انګورو کې یعنې ډېر خوښوي؟
په هرات کې خلک ډېر کشمشي انګور خوښوي.
صادرېږي دا نورو وطنونو ته؟
ډېر انګور اوس ایران او ترکمنستان ته ځي.
زمانم سید نور
غزنی ولایت.
معمولا په غزنی کې کوم میوه اوچیږي او غزنی څه میوه لري؟
غزنی میوه خو زخت ډیر دي مشهور آلو بخارا کشته توتی.
آلو بخارا کوم آلو بخارا ډیر ښه آلو بخارا ده؟
آلو بخارا خو یو رقم داسې سره آلو بخارا ده سر رنګ ده هغه هم خوښوي. او بل یو آلو بخارا ده چې په نام دی تیلی گنجشکک یادی هم خلک ډېره خوښوي.
تاسو مرکې واورېدې. دا مو هم واورېدل چې میوه لا هم باغوانان په دودیزه بڼه وچوي. راځئ د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د انکشاف د رئیس سید عظیم مصطفی عظیمی خبرې واورو چې نن سبا د افغانستان څو قلمه وچه میوه بهر ته صادرېږي. د پروسس او وچولو په برخه کې څه بدلون راغلی که یا؟
میوه های خشک افغانستان که در مجموع 43 نوع میوه میشه 43
قلم. مجموع که 30 قلم صادراتی میوه لري چې اوس د دنیا 25 هیوادونو ته صادریږي. تر ټولو ستر بازار د هندستان هیواد دی او هلته یو ځل بیا پروسس کیږي او اروپایي هیوادونو ته صادریږي. تاسو د میوه د وچولو په برخه کې د څه بدلون یادونه وکړه؟ باید تاسو ته ویم چې اوس خلک متوجه شوي دي. فرضاً په خو به ممیز د باغ منځ کې وچول خو اوس یې داسې نه کوي. اوس سم په ځای ورته اخلي یا د پلاستیکي فرشونه ورته رانیسي او که دا هم نه و نو بیا به هم سم ورته ګلوي او هلته وچوي. اوس الحمدلله د پروسس نه فابریکې لرو چې یو څوی د اروپا په ستاندرد د ممیزو پروسس کوي. همدارس د خربوزو د وچولو د زردلو وچولو برخې ته توجه ډېره شوې ده. خو یو بل مهم صادراتي قلم چې توت دی د هغو وچول لا هم په همغه دودیز شکل سره کیږي. بل تاسو د کیمیاوي موادو د استعمال ویل دې موضوع ته زموږ هم پام دی. نن سبا ممیز اشتق او چپنمک چې خلک وچوي د وچولو پر مهال یو ډول کیمیاوي مواد کاروي چې دا د دې وطن د دښمنانو کار دی ځکه هغوی نه غواړي چې د افغانستان میوه چې په طبیعي خوند مشهوره د دنیا بازارونو ته لاره وکړي. خدا کاری یوازې د همدغو درې قلمو سره کیږي. زما هیله دا ده چې خلک له دې کار لاس واخلي. موږ هڅه کوو چې مخه یې ونیسو.
تاسو واوریدل چې باغوانان میوی په دودی زبانه وچوي او صحی اړخ ته لازمه پاملرنه نکیږي. راځئ په همدې اړه به د وزیر محمد اکبر خان د روغتون د داخله ناروغیو د مالج عتیق الله حلیمی خبرې واورو چې د دغه سې میوو خوراک څنګه دی.
دا زموږ له نظر نه لرې ده چې دا په کوم رقم باندې پروسس شوي دي، په کوم رقم باندې وچ شوي دي، او بالاخره په کوم ډول باندې بیا بازار ته راغلي دي. موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو. صحی سمانه زه یو لنډ مثال درنو هیوادوالو ته وایم چې اسلامی خبره هم همداده، کوم شی چې د ځان لپاره خوښوي د بل مسلمان لپاره هم خوښ کړه. همدغه ذهنیت زه خپل هیوادوالو څخه تقاضا کوم چې دوی ولري چې خلکو ته دغه خپل افغانانو ته هم دغه وچې میوې دغه سي وچې کی د څه فکر وکړي چې دا وچوم او پاینده کې زه خپل خورم. او بل دا چې دغه مسله ډیر ځله بیا محیط زیست او د زراعت د وزارت او بیا خاصتا شاروالي هم په دې کې دخیل دي، ځکه چې کمیوه پاک هم پروسس شوی وي او په دوکان کې خوي زمون محیط گرد و غبار ولري. نو دغه گرد و غبار په واسطه زیو بل اخر په ماغه میوه کینی او بل اخر منګه میوه کورته وړو ورڅخه استفاده کوو. ټول په دې کې مسول دي، پوره پوره کوشش وکي چې ځان لپاره خوخی د نورو لپاره کوي.
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و. مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یو اویا، په خوست او کندوز کې مو شمیرې دی یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 304 اتیا، یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسئ.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم، سوکالی او خوښي مو در په برخه. د دې اونۍ پروګرام ته راغلی. تیره اونۍ د پکتیکا د لرغونې ولایت د سیګانا کلی د پوره پیژندنې لپاره د دې سیمې د اوسیدونکي او قومي مشر حاجی متین خان سره مو بنډار درلود، چې د دغه کلی د شاوخوا ګاونډیانو د سیګانا د وچې تسمی په دې سیمه کې د تاریخي آثارو او نورو ځانګړتیاو په اړه معلومات راکړل. خو په دې اونۍ کې مو بیا هم قومي مشر حاجی متین خان میلمه ده او د سیګانا په کلی کې د ډیرو پزروپورو دودونو په حق څرګندونه لري. او په پیل کې به دا وورو چې د سیګانا لوی کلی د شرنې جنوب لویدیز لورته پروت ده او له دې ښار څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري. د سیګانا سیمه د خیرکوټ د ولسوالۍ یو له پراخو او ښکلو درو څخه ګڼل کیږي چې ګڼ او شنه باغونه په خپل لمن کې رانغاړي. د دې کلی شمال لور ته شنې ښکلې غونډې پرتې دي او جنوب ته یې د خیرکوټ، ختیځ ته یې د بادخیلو او لویدیځ ته یې د غزنی ولایت اړوند د ګیرو او مټاخان پراخې سیمې پرتې دي. سربیره په دې چې د سیګانا د کلی د اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزور دی او خپل کورنیو ته د ژوند اسانتیاوو د برابرولو لپاره خوري مزدوري کوي، خو ځوان نسل له زده کړې او پوهې سره ډیر مینه لري. د دې پروګرام د میلمه حاجی متین خان په وینا کته هم چې دولت د دې سیمې خلکو ته چندانې پاملرنه نه ده کړې، خدای چې د سیګانا د کلی د هلکانو او نجونو لپاره خوځي جوړ شوی او کنه
نوموړی په دې اړه وایي:
له بده مرغه دولت افغانستان خاص کر ولایت پکتیکا په دا تیرو کلو کې له ډیرو ستونزو له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ و. اوس هم د الله تعالی فضل و کرم ده په سیګانه کې ابتدایي مکتب موجوده ده چې په هغه کې د څلرنیمو سو پنځو سو په شمول شاګردان هلته زده کړه کوي. ورسره په څنګ کې د میست او د سیګانې په نامو باندې یوه لیسه موجوده ده. ورسره په څنګ کې د سیګانې په کلي کې د نجونو ښوونځی کوم دولتي نشته او دولت هغه ته نه کوم تعمیر جوړ کړی ده معرف. نو هغه د یو قومي مشر مخور مشر د جناب عبدالمجید خان له طرفه په خپل کور کې نجونو ته خپل درسونه شروع کړي وو. اما تر 150 نجونو پورې همغلته د مجید خان کور ته به راتلې. په خپل کور کې د هغه مېرمنه وه د هغه وریرې وې چې دغه نجونو ته یې هغو د خپل سبقونه په مخ وړل. اما له بده مرغه تر اوسه پورې دغه شپږ کاله په خپل کور کې ورته درس ویل سوی وو. تعدید سوی ده د دښمن لخوا هغه ته شبنامې لوېدلې دي. باوجود له هغه خپل مبارزې او خپل درسونه او تعلیم ته هغه دوام ورکړی وو. اوس موږ په دې جریان کې ریاست معرف ته پیشنهاد کړی ده چې موږ ته د نجونو یو مکتب د سیګانې په کلي کې جوړ کړي او دغه د سیګانې نجونې خپل تعلیم په مخ باندې بوزي چې دوی له تعلیم سره که هلک ده او که نجنۍ ده دوی ډېر زیات خواهشمند دي تعلیم چې دوی خپل تعلیم په مخ بوزني او خپل سواد حاصل کړي.
د افغانستان په هره سیمه او هر کلي کې ګڼ شمېر زیارتونه شته چې خلک د عقیدوي ارزښتونو له امله دغو زیارتونو ته ورځي او دعا کوي. ښاغلی متین خان مو د سیګانې د کلي له زیارتونو سره آشنا کوي او وایي چې دلته هم خلک پر شته او زیارتونو عقیده لري، هلته خیراتونه کوي او تقریبا یو ډیر زوړ زیارت هم دلته شته چې کلونه کلونه پخوانی تاریخ لري.
په سیګانه کې زیارتونه شته دي. په سیګانه کې د یو نیمو سلو کلو تاریخي زیارت چې په نامه د مچغه صاحب مشهور ده. ورسره په څنګ کې یو بل زیارت د سیګانې د کلي په منځ که قرار لري د کیول ګړندې په نامو باندې مشهور زیارت ده. سیدی زیارت ته لدا شاوخوا کلیونه هم خلک راځي. خو داسې ورځ دغه مقرره نه ده چې دغه یو مناسب یا د نوروزو یا د نورو کومو ورځو، خو هلته امروزه خلک زیارتو ته راځي. هغه خپل مراد وي، هر څه هغه چې وي هغه وي. دود دغه هم ده چې دغه ښځې په ډله ییزه توګه شل پنځه ویس دوه ویس ښځې داسې دغه د کلي سره یو ځای سي او هغوی له ځانه سره خپل وړو او له ځانه سره بوټي دا هر څه له ځانه سره وړي ځي هغه زیارت ته. په هغه زیارت باندې اور بلوي، هلته هغه ډوډۍ او پاستي او د خیرات پخوي. بیا به دغه لاره باندې کوم خلک چې تیریږي بیا یې د ماشومانو په ذریعه باندې هغه خلکو باندې تقسیموي او د خیرات د صدقې په نامه باندې.
د افغانستان خلک د نړۍ د نورو سیمو د خلکو په څیر له سندرو او موسیقۍ سره ډیره مینه لري. په ځانګړې توګه د جنوبي ولایتونو موسیقي چې ډیره برخه یې د ملي اتڼ له نغمو سره نغښتې وي. د سیګانه کلی چې د هیواد په جنوبي ولایت لرغونی پکتیکا کې پروت دی، خلک هم د موسیقۍ لیوال دي. حاجي متین خان همدرس په سیګانه کلی کې د خپلو شاعرانو له ډلې څخه د یو پیژندل شوي شاعر یادونه کوي او وایي چې ښاغلی پردیس ډیر په زړه پورې اشعار لیکي خو تر اوسه کوم چپي اثر نه لري. د سیګانه د سیمې په سلیمان خیلو کې هم د پکتیکا د نورو سیمو د کمونو په څیر د یوې نجلۍ کورنۍ د خپلې خور یا لور په سر ډیر دروند او ملامتونکی ولور اخلي. ښاغلی حاجي متین په خپله سیمه کې د مروج ولور او ودونو په اړه هم څرګندونې لري.
د سیګانې د نجونو ولور خو اوس له بده مرغه چې دلته پاکستاني روپۍ مروجه ده، دلته خرید و فروخت په کلدارو باندې کیږي. سرحدي سیمه ده، نو 4-3.5 لک کلدارې ولور دي د نجونو. دا تقریبا شخص پورې اړه لري. هغه یو میاشت بعد واده کوي، هغه یو کال بعد واده کوي، هغه دوه کاله بعد واده کوي. خو ولور 4-3.5 لک او 3 لک 80 زره دغه ولور ده.
د پکتیکا په سیګنه کلی کې یو دود چې ممکن د هیواد له نورو سیمو سره توپیر ولري هغه دا ده چې یو کورنۍ د رایبار د پیدا کولو په لټه کې وي. د دغه په زړه پورې دود کیسه به له ښاغلي متین خان څخه واورو.
سیګنه کې دغه دود شته دی د انجلۍ کور ته د هلک کور پښتنه کوي چې دغه د پلانکی په کور کې دا انجلۍ ده زه غواړم د انجلۍ خپل زوی خپل ورور ته کوم اغه د لټولو نمخ کې اغه ورته رویبار پیدا کوي اغه د انجلۍ پلار ته چې کله اغه رویبار پیدا ک بیا اغه د رویبار په تروبان د دوی تماس نسی چې د موافقه تر سیږي لغه نمخ کې یو څلور خځې پنځه خځې ورزی اغه د انجلۍ کور ته اغه انجلۍ ګوري انجلۍ سره کینی انجلۍ غغی په دې نور ته وی چې زه راغلی یم زه تا خپل زوی او یا تا خپل ورور ته زه په نامه کوم اغه په یو بل بانه باندې راځي کور ته زه میلمنه راغلی یم زه چیرې میکار وو دلته راغلم د تاسې کره یا چای خورم یا یو دمه کوم خو هغې مقصد اغه انجلۍ وي چې هغه انجلۍ وګوري د هغه انجلۍ رنګ وګوري د هغې خبرې هغه خپله تسلي په خاطر باندې بیا هلته هغه کوژدنه کیږي خو بیا هم د انجلۍ له طرف نه هم په پټه دا پوښتنه کیږي یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور یا د انجلۍ نیکه یا مور هغه دا کوشش کوي چې د هلک کور ته ولاړ شي هغه د هلک کور له نږدې نه وګوري د هلک وویني د هلک مور و پلار وویني بعد له هغه نه هغه خپله تسلي کوي او د دوی هغه دعایې نکاح کیږي.
یوې نجلۍ ته د یو مناسب کستر پیدا کولو وروسته چې دواړه کورنۍ سره راضي شي د کوژدې مراسم ترسره کیږي او په ودونو کې هم ځانګړي مراسم لري. د دغو مراسمو د ځانګړتیاو په هکله زموږ د پروګرام د میلمه حاجي متین خان څرګندونې اورو.
سیګانی د کلي داسې یو دود ده له واده نه مخکې د الک له طرف نه څلور پنځه کسان ورځي ناوی کورته هلته د هغې له پلار نه د واده غوښتنه کوي د واده د نیټې نو هغه سې په نیټه باندې موافق سي سره بعد له هغه نه بیا موږ په نامو د خیښو یا د شومې د ناوی له راوړلو نه مخکې یو دیرش یا څلوېښت یا داسې ښځې ورسره خوړه د واده مواد غذایی که غوښه یې که وریځه یې که هر څه یې دا ټول ورسره په جمع باندې وړي د ناوی کور ته هلته هغه شپه کوي ډوډۍ موډۍ خوري خو سبایي بیا د الک د کور نه اورا تیارېږي اورا بیا د یو موټریز کتار په شکل کې اورا تیارېږي په دې کې هغه خپل وطني دودونه عبارت له ډولونه ده چې هغه ډولونه یې شملور خلق یې هغه خپل دودیز اتنونه یې میلي یې نو چې کله ورسېږي هغه خلق هلته ډوډۍ وخوري بعد له ډوډۍ نه دغه د ناوې شاوخوا کلیوال خلق خپل خپلوان چې کوم دي دغه خلق راځي او دغه د اورا خلق چې څوک لس نفره څوک پنځه نفره څوک شپږ نفره له ځانو سره بیا یې کورو ته یعنی دوباره لپاره په هغه کور کې دوی ته د میلمستیا په توګه باندې د عزت په نامو باندې هغو ته دوباره په شخصي توګه کورو کې ډوډۍ ورکوله کیږي او ښه عزت و پالندره د هغوی کیږي بعد له هغې دوی راځي میداني ته د خپله دودیزه میله په مخ ولي که هغه اتڼونه یي ډولونه یي که هغه نیزه بازي یي بیا پس له دریو بجو د ماسپښین نه هغه ناوې راځي د الک کور ته بیا ورسره د ناوې خپلې ښځې یا مور یا خویندې یا خپل قریبانې اتلس ښځې ورسره راځي د الک کور ته او په ماخستن کې د ډوډۍ د الک په کور کې وي بیا د نجلۍ پلار او د نجلۍ خپل خپلوان په شل پنځه ویشت نفره راځي د الک کور ته دلته ډوډۍ خوري بعد له ډوډۍ نه یو څه پیسې د نجلۍ پلار دا د الک کور ته پرېږدي یا شل زره یا پنځه ویشت زره یا دېرش زره روپۍ هلته په دسترخوان کې هغه ورته ږدي او بعد له هغې له ډوډۍ په مراسمو خوړلو نه وروسته هغوی رخصتېږي او خپل کور ته ځي. دلته مختلف رواجونه دي د موږ پکتیکا ولایت د خرنې په مرکز کې سي د هغو قومي شمول الیخیل قوم نه منځونه ده دا خلک دا رواج لري چې نامزاد سي له نامزادۍ نه وروسته الک ورځي د نجلۍ کور ته هلته شپه کوي سبایي بیرته راځي خپل کور ته اما تر الیخیل د ایسوبخیل ولسوالۍ هم دا رواج لري خو په سیګانه کې دا رواج هېڅ موجود نه ده لنامزاده نه ورست الک دینجلی کورته نه وردی سیواله وادنه دی واده پروز باندې الک وردی دینجلی کورته الته غته خپل جوړه کالی او یو لونګی او ارتسی یغه ورکیږي بعد دی واده لکول نه ورست بیا الک راځي دینجلی کورته الته خواکی سره کتینو سره وسره ارخوا سره بیا کینی لټیږي پاتې
نوکی وزینی ہوسی وقت وار جی دیکھ مرغز مرشادی رو روائی وائی دزم پلار دور خندی جی دزم پلار
زما سیما زما مینا پروگرام قدرمنو دوستانو پا دی اونی که مو ده کلی پکتیکا ولایت ده سیگانه ده کلی ننداره وکره که لمنگ سر ووسی پا راتونکو پروگرامونو که بمو ده هواد پا نورو سیمو کلیو او باندو که قربانو وسو لطا سسرا تر بل پروگرامه پا هم دیزای خدای پا منی کون سوکالا او آبادو سی
زما سیما زما مینا
دا ازادی رادیو اوریدونکو ته خپل سیما او خپل مینا ور وپیژنی
د خپل کلی او سیمې د تاریخ موقعیت او پیداوارو کې سراته وکړي
د خپل سیمې او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژنی
ستاسو د سیمې خواړه څه شی دي
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري
او ستاسو مینه په څه مشهور ده
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژنی
د ازادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نور ته ورواوري
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر چا خره وپیژنی
او زما سیمه زما مینه پروگرام به کټ مټ نور ته ور وپیژنی
برنامه خدا